دردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منی وخت ورځ یو بجې شوی نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مارچ د میاشتې دویمه نیټه ده. په دې غړي کې باندې د پاکستاني طالبانو لخوا د جنگبندۍ اعلان په دې اړه د کارپوهانو نظر او د افغانستان د سولې علي شورا څرګندونی د خبرې ایجنسۍ له شوړې سیمې بمې چاودنو وروستی حال او په روسي نیمه کې دوه اونځې خبرونې د باختر ستوري او پښتون په یو اجتماع کې هم لرو. په لومړی نساج مل ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د پاکستان حکومت سره د امن مذاکراتو د شروع کولو په موخه تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې د رسبندۍ اعلان کړی دی. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي دي. د اوکراین بوري ولسمشر وایي د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته حکم کړی چې جګړې ته د تیار اوسېدو په حال کې وي. اوسته خبرینو تفصیل د پاکستان حکومت سره د امن مذاکراتو د شروع کولو په موخه تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې د ډسبندۍ اعلان کړی دی. د پاکستانی طالبانو لخوا د خالی په ورځ خپور شوی بیان کې د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد په حواله راغلی چې ډسبندۍ باید زر تر زره شروع شي. د طالبان مشرانو په ټولو ډلو غږ کړی چې د ډسبندۍ احترام دی وکړي او په دې موده کې د اړ قسمه کاروایو څخه ډډه وکړي. بل پلو د مذاکراتو لپاره د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقی د طالبانو لخوا د ډسبندۍ د اعلان هرکلی کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن پخپله ویب پاڼه د نوموړي په حواله لیکلي چې د 12 ورځو د خبرو اترو وروسته دا پرمختګ شوی دی. دغسې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د یو میاشتنی ډسبندۍ د اعلان هرکلی کړی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پرون مشال ریډیو ته وویل هر ډول ډسبندۍ د سولې مذاکراتو ته لاره هوارولی شي. د خیبر ایجنسۍ په جمرود لاشوړه سیمه کې په پرونی چاودنو کې د وژلو شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د وژلو شوو کسانو جنازې ته د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه هم ورغلي وو. پولیټیکل ایجنټ په دې پیښه کې د وژلو شوو خاصدارو کورنو لپاره د 500 لک روپو ورکولو د شهدا پیکج اعلان هم وکړو. د جوبل شوو خاصدارو د علاج لپاره د 500 روپو ورکولو هدایت جاری کړل. بل پلو د پاکستان د پوسټ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نن سهار یې د باړې په منډکس کې د وسلوالو پټن ځایونه د هیلیکاپټرو له لارې پنخه کړي چې پکې 500 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د جمرود په پرونی پیښه کې لاس لرلو خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چې د سهولتونو د نشتوالي پر ضد پرون په سرکاري هسپتالونو کې په هړتال و نن یې خپل هړتال ختم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د ډاکټرانو یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل چې د ډاکټرانو غوښتنې به په راتلونکو سورورځو کې پوره کړل شي. د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن مشال لیډیو ته ویل نن د الینګار الصالح په سنگره دره کې افغان ځواکونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یو پیژندل شوي ډلې کمانډان عبدالجبار په ګډون 9 وسلوال وژلي. 5 تنه یې جوبل کړي دي او د یو ځانمرګي په ګډون یې 4 تنه ژوندي نیولې دي. سرحدي ځواک زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ شوبله نه اوخته. په دې اړه وسلوالو طالبانو لاسنه دی ویلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغه میرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو ښکېلو خواوو ته د سولې په اړه خپل غږ ورسوي. د دې شورا مشرانو د شنبې پر ورځ د سولې او اوربند لپاره د افغانو ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دغه لاسلیکونه یې په تېره سه باندې یوه میاشت کې له ټول هیواد نه راټول کړي دي. په دې موقع د شورا غړي ګلالۍ نور صافي وویل
د دې کمپاین د اوربان او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو د غږ اوچتولو. د اوربان او سولې لپاره د افغان ښځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي تر څو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د هرات په کشک رباط ولسوالۍ کې یو لس وسلوال له وسلو سره یو ځای د سولې لپاره روسیې سره ملګري شول. د هرات والي سید فضل الله وحیدی پرون مشال لیډیو ته وویل دغه کسان د راتلونکو انتخاباتو د امن په ټینګولو کې زیاته مرسته کولی شي. د زیاته کړه په هغه سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي چې دغه کسان پکې ژوند کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین بوری ولسمشر الکساندر ترچینوف وایي د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته حکم کړی چې جګړې ته د تیار اوسېدو په حال کې وي. د اعلان وروسته تر هغه کېږي چې د روس پارلیمان د خالي پرس په اوکراین کې د روس د ځواکونو د کارولو په اړه یو قرارداد په اکثریت سره منظور کړو. بلخوا اروپایي ټولنې او نیټو د پارلیمان د غرایه چونه وغندله او ویې ویل دغه ګام به د اوکراین ملي حاکمیت له خطر سره مخامخ کړي. امریکا هم د روس لخوا په اوکراین کې د روس پوځي مداخلت غندلې او په روسیې غږ کړی چې کریمیا د خپل ځواکونه وباسي. وروستۍ خبر دا چې پوتینه وایي د چین په جنوب مغربي ښار کنمینګ کې د ریلګاډو په یو تمځای کې وسلوالو چې چاقوانې په لاس کې په حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د چین د سرکاري اجان سینوا په ریپورت کې راغلي چې چارواکو د یو ترهګریز برید بللی چې پکې 130 کسان زخمیان شوي هم دي. د برید وروسته پولیسو 4 مشکوکه کسان وژلي او د نورو پلټنې کوي. د چین ولسمشر زی جین پینګ د دې برید د پلټنو په اړه د پوره هڅو کولو ویلي دي او چارواکي د دې پیښې تور په بیلتون غوښتونکو لګوي. د خبرونو پای
اذنکو خبرونه ملما شالې دی وردل چې انیس اجمل باندې کول په دې غړي کې وره. د سولې خبرې پر مخ بوتلو لپاره پاکستانی طالبانو د یوې میاشتې اوربان اعلان کړی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
زه پر امید ډېر نه یم چې د مسالې چې کوم دي نو دا مذاکرات سره ختم کړي. د ټول ترمنځ تضاد ډېر زیات دی. زه څه پر امید نه یم چې دا او په مکمل تور باندې بندې شي. دا بل ګروپونه دي.
افغانستان سولې علي شورا د پاکستانی طالبانو لخوا د یوې میاشتې جنگ بندۍ اعلان هرکلی کړی. خوایي
پاکستان حکومت یو ورور حکومت دی. د دوی نه غوښتل هغه شی چې ځان ته خوښوي موږ ته هم هغه خوښوي.
د نن په خبرونه کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کوم تصویر وړاندې کیږي دا ریښتینی تصویر دی او کنه؟
میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پوئږي نه په پښتنو پوئږي نه او ځکه د هغې نظر کې چې پښتانه دي هغه بس ټول جنګونو په جنګونو اخته دي او ظالمان دي.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیز ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
که یو لیکوال غواړي ځان ته ځای پیدا کړي هغه باید اول ډیره مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي همداسې شاعري هیڅ معنی نه لري چې راشي شعر ولیکي او چاپ کړي.
لمشال ډیو سره اوسې. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د امن مذاکراتو بهیر پر مخ بوتلو لپاره د یوې میاشتې جنگ بندۍ اعلان کړی. د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد پرون مشال ډوته ویلي ټولو وړو وسلوالو ډلو ته یې اهم ویلي چې د جنگ بندۍ احترام وکړي او له وسلوالو بریدونو ډډه وکړي. بلخوا د طالبانو د مومن څانګې هم د دغه اعلان ملاتړ کړی دی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟ تفصیل دو مسئلہ دو خبر یالا کوي.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد بیگاش پی مشال ریڈیو تاوی د یو ایم یشت پوره په مکمل توګه د جنگ بندی اعلان کوي او تحریک طالبان پاکستان اعلی قیادت لاړه ټولو حلقو ته هم ویلی شوی چې د حکومت سره جنگ بندی مکمل حمایت او پاسداری وکړي. نو موړی رسنیو ته د لړکې یو خبر پانه هم خبره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه خبر پانه کې مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویلی وایي مذاکراتو کې ډېر لاک ختمولو او جنگ بندی لپاره د دوی مذاکراتي کمیټې ته ورکړل شوی تجویزونو باندې حکومت مثبت جواب ورکړی او دغه تجویزونو باندې د عمل کولو یقین دهانی هم ورکړل شوی. لہذا دوی د جید علماء کرامو اپیل، طالبان کمیټی احترام او ملکی مفاداتو په خاطر د یوې میاشتې مکمل جنگ بندی اعلان کوي او ټولو نورو وړو ډلو ته هم ویلي چې د یوې میاشتې جنگ بندی اعلان پاسداری وکړي او یوې میاشتې پورې د هر قسمه جهادي کاروایو نه هم ډډه وکړي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان دغه اعلان نه پس سمدستي تحریک طالبان پاکستان مهمند ایجنسی ویان عمر خراسانی هم یوه خبر پاڼه خپره کړه او د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا دغه اعلان ملاتړ یې وکړو. عمر خراسانی ویلي دوی د تحریک طالبان پاکستان باقاعده حصہ ده، لہذا دوی هم د دغه جنگ بندی مکمل حمایت کوي. پښتنه دا ده چې آیا حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې چې په دې وروستیو کې ملک د پرله پسې بریدونو له کابله د زړښت کار شوی، اوس د طالبانو لاړخه جنگ بندی اعلان پس آیا څومره مخ په وړاندې تللی شي؟ دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل.
ما دعا ده چې دا د حل شي او دا اور چې خوریږي دا ختم شي. خدا داسې اسانه خبره ده نه. زه پر امید ډېر نه یم چې د مسالې چې کوم دي نو دا مذاکرات سره ختمیږي. د کوم ترمنځ تضاد ډېر زیات دی. زه به ګورم چې د دهشتګردۍ کاروایي کی داسې پر امید نه یم چې دا په مکمل طور باندې بندي شي. دا بلا ګروپونه دي هغوی په څوک پکې منځ کې دی کې دهشتګردي کوي، د بیرونی استخباراتي ادارې پکې ملوث دي. مد ښکاري داسې نه چې دا مسله دومره اسانه ده. د حکومت لپاره څه څه کول خو پکار دي. مطلب دا چې هغوی بس کوي سبا ګوره دا غي وختنه بس یغي بوي څنګه تا دوی قبایلی لاخونه فوج وباسه نو چې قبایلی لاخونه د فوج وباسه دا آیا د دې تر حواله کده مطلب دارې ټوپک یو شهید او چې سبا پنجاب کې خلک وچه لاهور نه فوج وباسه سبا کراچي کې خلک وې کراچي نه فوج وباسه.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان سوبر زیوړان دې اعلان وکړو مذاکرات اولنې ترجیح ده، خو حکومت بچا ته هم اجازه ورنکړي چې واک ته خن جوړ شي.
تاسو وردل چې پاکستانی وسلوالو طالبانو پروند یوې میشتې ډزبندۍ اعلان کړې، خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ته به سخت وي چې هغوی خپل ټول ګروپونه پر دې قانع کړي چې د یوې میاشتې لپاره پر حکومتي اهدافو بریدونه ونه کړي. دوی همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان په اصل کې د حکومت لخوا د ډزبندۍ اعلان دی. نور تفصیل پېښور د مشال ډو خبر جاله کوي.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې میاشتې دوربند اعلانول په اصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دوربند اعلان دی. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستاني طالبانو عمومي ویان شاهدالله شاهد د شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د دینی عالمانو په غوښتنه او د سولې د خبرو د بیا پیلېدا په هدف له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلانوي. د پاکستاني طالبانو لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشرتابه ټولو ګروپونو ته لارښوونه کوي چې د اوربند لپاره د دې اعلان درناوی وکړي او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه ودروي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو جګپړو چارواکو د طالبانو د اعلان هرکلی کړی او د پاکستان حکومت د سولې د کمیټې د همغږۍ مسول عرفان صدیقی د پاکستان دولتي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان د ولس ورځني مذاکراتي بهیر مثبت لاسته راوړنه ده، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند تر اعلانولو وروسته به دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخ شي. د سیاسي او روانو چارو څارونکي مشتاق یوسف ضلع ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې وسلوالو طالبانو ته به ښایي دا سخت وي چې خپل ملګري پر دې قانع کړي چې د یوې میاشتې لپاره پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي.
دا نو اوس د طالبانو لپاره هم یو غټ چیلنج وي چې هغې د یوې میاشتې ډزبندۍ اعلان وکړو او په دې باندې هغې عمل وکړي، ځکه چې حکومت دا وایي چې دا ډېر زیات ګروپونه دي په دې کې دفاع نشته، دوی دې بل خبره نه مني. نو دا خو د طالبانو لپاره هم داسې یو غټ چیلنج به وي چې هغې خپل ټول ملګري په دې خبر باندې
نوموړی. همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان په اصل کې د پاکستان د حکومت لخوا د اوربند اعلان دی.
دا پیسنې اړه کړله چې کله ادارو حکومتي خلکو هغوی ته دا یقین دهانی وکړله پاکستان کې به په کوم ځای کې هم د طالبانو په ضد باندې کاروایي نه کېږي. طالبانو به دا شرط مخکې چې حکومت کې مخکې ډزبندۍ وکړي،
مشتاق یوسفزی زیاده کړه چې طالبان لخوا د اوربند تر اعلانولو وروسته د پاکستان حکومت هم په شمالي وزیرستان کې خپل هوایي بریدونه بند کړي دي او په خبره چې دا اوس نه ده معلومات چې آیا طالبان به دا اوربند وغځوي او کنه. د پاکستانی طالبانو لخوا د دې یو اړخي زوربند اعلان په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې ناکامه شوې.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د میاشتنی اوربند هرکلی کړی. د شورا له افغان طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی او له جګړې لاس واخلي، خو سیاسي کارپوهان وایي د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ دغه اوربند په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره شوی دی. تفصیل سالم احمد صالح درکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتنی اوربند اعلان هرکلی وکړ، خو له خپلو افغان طالبانو یې وغوښتل چې دوی دې هم د سولې لاره غوره کړي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې شخړې له سولې ییزې لارې حل شي.
پاکستان حکومت چې یو ورور حکومت دی، د دوی نه دا غواړو چې هغه شی چې ځان ته خوښوي بوم ته هم هغه به خوښ کړي. دا یو مثال ګرځي. دوی هم باید د داسې معقول حرکات او صلح‌آمیز حرکات باید درس واخلي، عبرت واخلي. خو وخت د دادی چې باید ټول شخړې د خبرات لارې نه د صلح‌آمیز او سیاسي لارې حل شي.
د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی ویان شاهد الله شاهد پرون له پاکستانی حکومت سره د سولې پټه په دریدلو خبرو د بیا پیل په خاطر د یو میاشتنی اوربند اعلان وکړ. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې پوخه په پاکستان کې ډیپلوماټو په دې نظر دی چې دغه اوربند د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره سوی دی.
اوربان پاکستانانو ته ګټه رسوي. محمد تاسف کوم فکروم چې په پاکستان کې یو میاشتې اوربان وي چې مذاکرات نتیجه ورسیږي، غنل چې جنگ په افغانستان کې زیات کیږي. زما باور دا دی چې تاسو اوربان د چې په افغانستان کې انتخابات نه هم نسی، مشکلات به زیات شي. نه هغه مخالفین چې طالبای پاکستانی دي افغانی دي ټول څوک او ادارې سي افغانستان خاطر نه پاکستان خاطر.
د پاکستانی طالبانو لخوا د اوربان تازه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې د پاکستان حکومت په شمال لویدیځو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. که څه هم افغان حکومت نه لیتونېدلې لخپل طالبانو سره د سولې مستقیمه خبرې وکړي، خو راپورونه وایي چې تیر اونۍ د سولې عالي شورا یو هیات په دوبی کې د طالبانو له ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا ازادي رادیو ته ویلي وه په دوبی کې سوي خبري له هیلو ډکې وي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د جمهوریت په لاشوړه سیمه کې په پرونی بمی چاودنو کې د وجل شو خاصدارو شمیر 14 تر رسیدلې. د وجل شو خاصدارو جنازې تیر ماخام د جمهوریت تحصیل په ودانۍ کې شوې دي. بل خو د پوز اطلاعاتو اداره ادا کوي چې نن سهار د باړی په منډیکا سیمه کې د وسلوالو یو مرکز په نخښه کړ چې په کې 15 وسلوال وجل شوې، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې درکوي.
د خیبر جنسی د پولیټیکل چارواکو په وینا په جمرود لښوړه سیمه کې په پورونی بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیره 14 تا رسیدلې ده. د وژل شویو خاصدارو جنازې تیر ماخام په جمرود تحصیل ودانۍ کې وشوې او په خپل کلیو کې خاورو ته وسپارل شول. د دوی جنازې ته د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه هم ورغلي وو. او پولیټیکل ایجنټ په دې پیښه کې د وژل شویو خاصدارو کورنیو دپاره د خپل فنډ نه د 55 لک روپو ورکولو او د شهدا پیکج اعلان هم وکړ. او د جوبل شویو خاصدارو د علاج دپاره د 50 زر روپو ورکولو هدایت ورکړل. په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله رسنو ته یوازې دومره وویل چې دوی به په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتي، خو طریقه به ورته بدلوي. په دې پیښه کې جل شوی د باړی تحصیل د خاصدارو د لاین افیسر سید کریم د ژوند په حق له د نوموړي یو نزدې ملګری او رشتہ دار خیال متشا اپریدی مشال ریډیو ته وویل
د ډیر یو وی خو بادر او تکړه انسان او د دې نه معلومیږي چې پرون کوم په خوشو لا پاکي ټول نه پرمبای چې کوم د اندای ور ورسې د سره ملګری او هغه قربانی پیش کړ. دای اوس چکم دی صوبیدار جوړ شوی وو، ډېر میلمه دوست او ډېر یو ټیلنټډ سړی وو. هغه به اکثر مونږ لویل چې لکه یو خو یې دا خواهش وو چې خدای لکه کې امن روشي. د څلور بچی دي، نر او څلور یې لوڼه وې، بچی هم تعلیم یافته دي، ښځې بچی هم تعلیم یافته دي. تقریبا چې اوته بچی پرېښو، څلور یې وروڼه دي، کاغذ سرکاری خلق تھی، کاغذ داسی دے باڑے عام خلق تھی، دا ٹول دے دا پا دا مرگ بندے خفا دی. تقریباً پخیبر اس کے دا پنزل پورس کلا نو کری آلتا کڑی آوان دا پاوے دوران کیم دے خلقو دیر خدمتی نا کڑی دی.
یا دا دیوی چھ پرون دا جمرود پا لاشوڑا سیمکی دا پولیو زد کمپین دا کارکون کو پا حفاظت لگول شوی خاصدارو باندے پر لپس دو بمی چاو دا نیو شوی چھ پا نتیجہ کی یو لس خاصدار او یو جائی لس کلن ماشوم وجل شوی وو او نه خاصدار پکې جوبل شوی وو. خو تیره شپه یو جوبل شوی خاصدار په یو روغتون کې سا ورکړه چې د وژل شویو کسانو شمیره دیار لسو ته ورسېده. د دغې پیښې پړه تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. بلخوا د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نن سهار امنیتي ځواکونو د باړې په منډۍ کس سیمه کې د وسلوالو ایوبي مرکز د هلیکاپټرونه په نخه کړی دی چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. او ادعا یې کړې ده چې دغه وسلوال د جمرود په پرونی بمی چاودنو کې ککړ وو، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه کوم پخلی نه دی کړی.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کراچۍ ته په کراچۍ کې د ترګری زده یو خصوصي عدالت د خبريال ولی خان بابر په وجنه کې ککړ کسانو ته د مرګ او عمر کې سزاګانې اورولي. دا چې دغه فیصله ته د خبريالانو ټولنه څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل له فرخندا صد نورو.
د خالی پورس د سند په شکارپور کې د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت د خبريال ولی خان بابر په وجنه کې تورونو کسانو ته د مرګ او عمر کې سزاګانې واورولې. دغه خصوصي عدالت پرون دوو کسانو ته د مرګ سزا او څلورو ته د عمر کې سزا واورولې. ولی خان بابر په کراچۍ کې د پاکستان د یو نیجی ټلویزیون خبريال وو. د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د دغه ښار په لیاقت آباد سیمه کې وژل شو. د 2011 کال راهیسې د ولی خان بابر د کیس په اوریدنه کې گواه ورکوونکی او یو وکیل هم وژل شوی دی. دا چې دغه فیصلې ته په کراچۍ کې د خبریالانو ټولنه څنګه ګوري، خبریال او د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر توصیف احمد وایي دا په روانو حالاتو کې یو ډیره ښه فیصله مخې ته راغله.
میرا خیال ہے کراچی کی صورتحال ہے اور اس میں جو صحافیوں کی صورتحال ہے اس میں یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ
زما په فکر دا چې څنګه د کراچی او بیا پاغي کې د خبر اعلان صورتحال دی دا یو مهمه فیصله ده، ځکه چې د تیرو لسو کلو په تاریخ کې څنا څه سل خبر اعلان وجه شوی دی چې پکې د یو امریکایي خبریال ډینل پرل قاتل ته سزا ورکړل شوی و چې دغه معاملہ تر اوسه هم د ځنډ ښکار ده او نور د چا وژونکو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې. اولی بابر دویم داسې وژل شوی خبریال دی چې دغه کیس د ختمېدو په لور روان دی. بل دا په دې حواله هم مهم کیس دی چې په کراچۍ کې هدفي وژنې کیږي، د سیاسي ګوندونو کسان ونیول شي او بیا پرې خودل شي. د اولی بابر په وژنه کې هم داسې ویل کیږي چې د ایم کیو ایم کسان لاس پکې لري، خو هغه یې تردید کوي. داغه د کیس په محل یو وکیل او ګواهان هم وژل شوي، پلټون کې افسر هم وژل شوی. بیا په دې کې سزا ورکول او یو مفرور قاتل ته هم د مرګ سزا ورکول د کراچۍ په حالاتو کې ډیره مهمه خبره ده.
مفرور قاتل کو سزا موت ہونا بہت اہم ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے.
په پاکستان کې د تیری سمو دی راهیسې د خبريالانو لپاره کار کول یو ګران کار دی چې د خپل کار په دوران یو شمیر خبريالان د وسلوالو لخوا په نخښه شوی دی چې یو پکې ولی خان بابر هم وو. د هغه وجونکو ته د مرګ سزا اورولو ته د خبريالانو ټولنه سنگوري په جواب کې ډاکټر توصیف احمد وایي
میرا خیال ہے یہ بالکل صحافی برادری کے حوصلوں کو تقویت ملی ہے اس فیصلے.
زما په فکر دې سره بعد صحافی ورورولې او سلې خېشي او دا احساس به هم ملاو شي چې کچېری خبر اعلان او پولیس په ګډه هڅه وکي نو د پولیسو او عدالتونو لالارې انصاف حاصلول شي. اوس بعد دې فیصله خلاف اپیل هم کیږي او دا ټول مسله به تر سپریم کورټ پورې وړل کیږي. خو بیا هم دا د خبر اعلان لپاره یو ښه فیصله ده او د دوی غږ به اوس نور هم
واضح شي.
په تیرو کلونو کې د خبریالانو د حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوالو ادارو د رپورټونو تر مخه پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چیرته چې خبریالان د خپل کار په ترسره کولو کې تر ټولو زیات مشکلات لري او ګڼ شمېرو پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوه نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تاسو د مشالې دو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولینو په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغو مېرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو ښکېلو خواوو ته د سولې په اړه خپل غږ ورسوي. تفصیل له کابله د مشالې دو خبریاله جمیله ظریف په دې رپورت کې راکوي.
2.5 لک افغان مېرمنو په دې اړه لاسلیکونه کړي چې له افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او ملګرو ملتونو وغواړي چې په افغانستان کې سولې ته لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ګلالی نور صافی په کابل کې د سولې او اوربند لپاره د افغان ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دوی دغه لاسلیکونه د هیواد له ټولو ولایتونو نه راټول کړي دي. مېرمن ګلالی وایي چې د افغانستان ښځې په دې هیواد کې د اوربند او سولې د راتلو غوښتونکي دي.
د اوربند او سولې لپاره د افغان ښځو د غږ سراسري کمپاین د سولې عالي شورا د ښځینه غړو د مدني ټولنې د فعالینو ځوانانو د شبکو نوښت سره پایل او ترسره شو. د دې کمپاین د اوربان او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو د غږ اوچتولو. د اوربان او سولې لپاره د افغان ښځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي ترڅو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
مېرمن صافی وایي دغه لاسلیکونه په ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو، د مدني ټولنو غړیو، د بشري حقونو کمیسون ځوانانو او د ښځو د ځینو ټولنو او شبکو په مرسته راټول کړي دي. دوی وایي د دې لاسلیکونو یوه کاپي به ولسمشر حامد کرزي، بله به یې وسلوالو مخالفینو او درېیمه به یې د ملګرو ملتونو سازمان ته واستول شي. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغو 2.5 لک افغان مېرمنو چې لاسلیکونه یې کړي په خاصه توګه له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې جګړه پرېږدي او له افغان دولت سره سوله وکړي. د شنبې په ورځ د کانفرنس د تالار دیوالونه په هغو کاغذونو پوښل شوي وو چې دغه لاسلیکونه پکې شوي وو. په دې کاغذونو کې ځینې ښځو د لاسلیک پر ځای ګوتې لګولې وې. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دتفرسپنتا په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د ښځو رول مهم وباله.
هر څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي، که هغه وسنۍ او که راتلونکی حکومت وي، نو دلته د دولتونو د دوام په نوم یو شی لرو چې د هغې له مخې به د سولې هڅې روانې وي. که څوک غواړي چې د سولې راوستو ته د افغانستان اساسي قانون بدل کړي، نو داسې یو کار به ونه شي. موږ له خپلو حقونو او دیموکراسۍ نه ملاتړ کوو او کوم بدلون نه ورکوو. که څوک بدلونونه غواړي، باید د اساسي قانون له مخې اجرات وکړي.
اسپانتا همداراز وویل چې سولې یوازې د حکومت په هڅو نه شي راتلی، بلکې ټول خلک باید په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره جدي هڅې وکړي. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر صلاحالدین رباني هم په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ښځو رول مهم وباله. هغه د سولې په برخه کې د حکومت لاسته راوړنې ښې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت به په دې برخه کې لا ډېر کار وکړای شي.
یادونه
د
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبرونو وروسته تاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه د باختر ستوري او پښتون په یوشتمه کې لرو. خو لومړی نیسه اجمل ته ورزو چې د محل منکر په سټوډیو کې ده چې تاسو ته د یو نیمه بجې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت سره د امن مذاکراتو د شروع کولو په مخه تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې د دستبندې اعلان کړی دی. د پاکستانی طالبانو لخوا د خالی پر رسم خپور شوی بیان کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په حواله راغلی چې دستبندي باید زر تر زره شروع شي. بلخوا د مذاکراتو لپاره د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقی او د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د یو میاشتنۍ دستبندې د اعلان هرکلی کړی دی. د خیبر ایجنسی په جمرود لاشوڑا سیمه کې په پرونی چاودنو کې د بجل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. بلخوا د پاکستان فوج د اماړي کوسانګې ISPR لخوا نن په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې نن سهار یې د باړې په منډیکس کې د وسلوالو په ټنټایونه د هلیکاپټر له لارې په نښه کړی چې په کې 500 وسلوال وجل شوې دي او دغه وسلوال د جمرود په پرونی بمی چاودنو کې لاس لرلو. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چې د سهولتونو د نشتوالي پر ضد یې پرون په سرکاري هسپتالونو کې اړتال کړی و نن یې خپل اړتال ختم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د ډاکټرانو یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل چې د ډاکټرانو غوښتنې به په راتلونکو سروسو کې پوره کړي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي دي او د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغه میرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو ښکېلو خواو ته د سولې په اړه خپل غږ ورسوي. د اوکراین عبوري ولسمشر وایي د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته حکم کړی چې جګړې ته دې د تیار اوسېدو په حال کې وي. او رپوټونه وایي د چین په جنوب مغربي ښار کنمنګ کې د ریلګاډو په یو تمځای کې وسلوالو چې چاقونه یې په لاس کې په حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د چین چارواکي د دې پیښې تور په بلتون غوښتونکو لګوي.
خبرونه مل مشال ډي وردل چې انیس اجمل وړاندې کول او سمبار رسیدل دي. د ونیزي خبرونه پښتون په 28مه کې په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې آیا په میډیا کې د پښتنو کوم تصویر وړاندې کیږي هغه رښتینی دی او کنه. د دې پروګرام کوربا شاهین بنیری دی. ولدي روس تاسو د باختر ستوري ادبي خبرونه به هم اوري چې تاسو لپاره باز محمد ابي چمتو کړی دی.
پښتون په یوشتما کې
ستړي مشه اوریدونکو په 13 خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمی بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واورېده. د نن په خبرونو کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټیکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر جوهر اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیجنګلو څنګه شوه ده؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای
پوره یی کز تاسو ته د 200 کالو تیشو 200 کالو حساب کې تمه ده کې نه ما بلند ټکو کې نو به دا سوي چې اول کې خو د برتانی او د نور ملکونو د ارستو د امریکای چې کوم دلته حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلته استادان پاتې شو په مختلف شکلونو کې د چارواکي پاتې شو د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي و په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس ښودل شوی دی نو هغه عکس له بد تله تر ډېره حد پورې نورو دنیا هم تسلیم کړی دی په هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړخونو تجزیه کوي او هغه تر ډېره حد پورې د ښارونو کې اوسېدونکي پښتنو هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري طور باندې هغې کې دوه درې سیزونه وو یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه باید چې د مجموعي دا یو ان ګورنبل رایټس دی یوازې یو داسې نسل دی چې دوی باندې حکومت نشي کېدی یا دوی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دي د دې اهلیت لري دوی د جنګ کولو اهلیت لري دا یو ملیټنټ رایټس دی دا یو جنګیالی نسل دی او تر څو پورې چې دوی دا داسې قسمه مالی وسایل نیور کړی شو تر وخته پورې به دوی جنګ کوي او چې څوک ورته زیات مالی وسایل ورکړي نو هغې په طرز به نورو خلکو سره جنګ کوي چې پښتانه یو دراصل دی چې نه پخپي بله په ځان حکومت سلطنت یا ریاست کولی شي او نه بل نور خلک په ځان ریاست وکړي یا سلطنت کوي د دې د وجې نه چې د برطانیې خلکو یا وروسته بیا د پاکستان یا بیا د هند خلکو یا د وسطي ایشیا خلکو د پښتنو سره راساتلې نو دا خبر به عموما په ذهن کې وه دویمه خبره چې کوم هغې کې وه او هغه له بله داسې عجیبه سره خبر ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهین دي او د مذهب دپاره هر هر شی کوي کوم چې مین تر جنګ پورې ځان وژلو پورې خلک وژلو پورې تیار دي او دا د نورې ټولې دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسم مسلمانان دي دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې د یورپ په نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو دې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي هغه هم دغه شان تاثر کېږي
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي
یو خبره خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پويږي نه په پښتنو پويږي نه او ځکه دا غي نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو وخت دی او ظالمان دي او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا ډیرش کال راځي سونه چې ستون دي هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی کده افغان روسانو خلاف جهاد او یا د طالبانو خلاف دا دا تر غره خلاف دا جنگ دی دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی او درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکای کومک سره هغه مجاهدینو او ماکه خلکو کې دا د نور خلک د سراجیک شو کاغه یک متیار دی ک مولا عمر دی ک کانی دی ټول پښتنه دی نو په خوا به هغه مجاهدینو سره ترستان جوړ شوی دی او همدغه په وجه باندې د پښتنو په وجه دا هغه ایمیج شوی
ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی قام دی او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمی قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راخ کلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو نوموړی زیاتوي
د سماجی سیاسي پهلم کې دي ریډکشنزم وایي لکه ریډکشنزم مطلب دا چې خلک ته د نورو ډیرو خلکو نه جدا کی او د اګي په عمومي تور باندې د اګي سټریوټایپینګ وکړي اګي عمومیت په دنیا ته د تصویر پیش کړي د دې چې وړاندې کې د وړاندې کې په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې نو دا یوازې سماجی ریډکشنزم نه دا بایولوژیکل ریډکشنزم هم وو لکه څنګه چې په خوا دا یو تصور وو چې کوم سپین پوسټ دی نو هغه دی نو دا شاندار چې کوم پښتون دی نو بول هډ دی هغه به کمه کوي، زر غوسه کېږي، هغه به زر تور وباسي، هغه به زر جنګ کوي. نه پوهېږو چې شیرشاه سوري بیا څنګه حکومت کړي او نه پوهېږو چې بیا احمدشاه ابدالي څنګه دنیا نه جدا قسم خلک دی، بدی چیز جدا دی، ماته نه ښکاري ټولې خبرې په دې کې رښتیا وي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ته یو نسل په عمومي بنیادونو نه شي تسلیمولې، یا په عمومي بنیادونو نه شي
انجلینا د آیرلند اوسیدونکو دا اوسوسه د پښتنو په جبا ادب او کلتور سړنې پیل کړې دي. وایي په مغرب کې په میډیا کې د پښتنو د کلتور او ټولنې په اړه مثبت راپورونه ډېر کم راځي او د پښتنو په جنګلو د سخت دریزو په توګه کیږي. انجلینا زیاتوي
Over here, the only stories really and messages that we receive via the media, the Western media, has to do with activity of Taliban.
دلته چې مونږ ته کوم پیغام یا راپور د مغربي میډیا په وسیله رارسي، هغه د طالبانو او یا د سختریزو د هلو ځلو په اړه وي. مونږ چیرې هم د ولس او یا د هغوی د کلتور په اړه د ښو خبرو په اړه نه خبرېږو. هر وخت په مغربي میډیا کې دا کیسه اورو یا ګورو چې په دغه سیمه کې د ښځو سره څنګه سلوک کیږي. رښتیا دا دي چې پښتانه مونږ ته هم دغه شان وړاندې کیږي لکه څنګه چې ما وویل. نه، بالکل نه، دا په مکمله توګه یو طرفه تصویر دی. ما ته د رحمان بابا او یا غنی خان په اړه څه معلومات نه وو. ما چیرته د دوی په باره کې هډو څه اورېدلې نه وو. تر دې چې یو نیم کال وړاندې ما خپلې څېړنې پیل کړې، ما چیرته د رباب په اړه نه وو اورېدلې، نه مې د پښتو ادب او پښتنو د رسمونو په اړه اورېدلې وو، ځکه چې دا خبرې په میډیا کې نه راځي. دا هر څه یو طرفه دي او میډیا منفی خبرو ته ډیر پام کوي.
انجلینا وایي پښتانه ډیر سپیزلی کلتوري قدرونه لري او چې هغه څومره هم نور زده کړې کوي، د پښتنو کلتور ټولنه او ادب خوښیږي. اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه د خدای پامان.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو کتابونو په ګرم بازار یو رپورت ولرو، بیا بل ځوان شاعر او کرکتون کی طاهر ځلان سره د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به پیښور کې کباړی بازار ته سر ورخکار کړو، او لیوتن کی زلمی سندرغاړي سره به د زړه خوالی ته تم شو. دولسو کلونو رئیسی چه پا افغانستان که تعلیمی وضعیت مخ پا خکیدو ده ورسره ده مطالعه پرهنگ هم ورستر بلی ده پرمختک پلو روان ده. لهمدی عمل اوس ده جلال آباد خار ده کتاب خپرولو پا مرکز بدل شوه او گنی خبرندوی طولنی را مختشیوی چه پا ادبی او طولنیزو کتابونو سربیر علمی او مسلکی کتابونو هم خبروی او پا ننگرار سربیر نورو ولایتونو تایی هم پا امده دول لیگ دوی ده کتابونو پا تاوده بازار مو پا جلال آباد که ده خبرندوی طولنو لیوشمیر استازو سر خبری پا ده ریپورت که را طولی کردی دی. جلال آباد کې د اساقزی مارکیټ زمکتله چې څو کاله وړاندې پکې د ویډیو ګیمونو بې شمېره دوکانونه پرانستل شوي ول، اوس یې ځای کتاب پلورلو نیولی چې تر څنګ یې ګڼ شمېر خپرندویه ټولنې هم رامخته شوي او بېلابېل اسلامي، ادبي، ټولنیز، علمي او مسلکي کتابونه خپروي او په ننګرهار سربېره یې نورو ولایتونو ته هم په عمده ډول د خرڅلاو لپاره لیږدوي او هم ورته له نورو ولایتونو څخه کتاب پلورونکي راځي او د بازار وړ کتابونه ترې اخلي. په جلال آباد کې د خپرندویو ټولنو مسؤلین له خپل کاروبار نه خوشحاله دي. مازیګر کتاب پلورنځی چې له تېر یو نیم کال راهیسې یې کار پیل کړی، تر اوسه یې بېلابېل 21 عنوانه کتابونه خپاره کړي. د دغه کتاب پلورنځي مسؤول نصرت الله ارمان وایي چې اوس د مطالعې فرهنګ په ننګرهار کې زیات شوی چې د راتلونکي افغانستان لپاره یې ښه پال ګڼي.
مونږ په ډېرو کمو امکاناتو باندې دغه کتابخانه مخ پر وړاندې روانه کړې ده. تر دې دمه مونږ 21 تعداد بیلابیل ارغافیس کتابونه، هنری ناولونه، لنډې کیسې، د ځینو مشهور شاعرانو شعري ټولګې مونږ چاپ کړي دي. او د نن سبا د پښتو کتابونو مینهوال خورا زیات شوي دي. زمونږ د خلکو د کتاب سره مینه پیدا شوې ده، د لیک لوست سره مینه پیدا شوې ده. هر سړی کوشش کوي چې یو څه نه یو څه وخت په ورځنیو چارو کې مطالعې ته بیل کړي، نو هغوی د ناول کتاب یا د شعر کتاب اخلي، دلته راځي. نو د کتاب بازار انشاءالله په ښه کېدو دی او مونږ چې د خلکو مینه له کتاب سره ګورو، نو د افغانستان
ختیځ خپرندویه ټولنه هم د تیرو څلورو کلونو راهیسې په جلال آباد کې فعالیت کوي. د دغې ټولنې تخنیکي مسؤول زاید الله ناصری وایي چې تر اوسه یې 250 عنوانونه بېلابېل علمي، ادبي او مسلکي کتابونه خپاره کړي چې په ننګرهار سربېره ورته له نورو ولایتونو څخه هم د کتاب مینهوال راځي.
مخکې به ناولونه او شعرونه ډېر خرڅېدل، اوس شعرونه خرڅېږي، د ښه شاعر شعرونه خرڅېږي یا ناول خرڅېږي، قوي ناول بازار ته چې راوځي خرڅېږي. ننګرهار نه خوست ته کتابونه ځي، ننګرهار نه کابل ته، ننګرهار نه ګردیز ته، کندهار ته، همداسې د افغانستان د ډیرو ولایتونو ولسوالیونه ځینې دوکانداران راځي، موږ نه کتابونه اخلي ولته وړي.
د مومند خپرندویه ټولنې تخنیکي مسؤول فضل مولا وایي چې د تیرو لسو کلونو رئیس یې چې د کتاب خرڅولو تر څنګ خپرندویه ټولنه پرانستي، تر دې دمه یې تر 1500 عنوانو پورې ادبي، علمي، طبي او زراعتي کتابونه خپاره کړي دي.
دې کې هم هر قسم کتابونه چاپ کړي دي، تقریبا علمي کتابونه پکې ډېر زیات دي، چا کې د طب پونځي دي او د انجینري پونځي، اقتصادي پونځي، تقریبا د هر پونځي کتابونه پکې شته دي. او بازار خو نن سبا انشاءالله ښه دی، هر ولایت ته زموږ کتابونه رسیږي او انشاءالله هلته پلورل کېږي په ښه بیه باندې.
دانش خپرندویه ټولنه چې د تیرو 22 کلونو راهیسې کتابونه خپروي او تر 2500 عنوانو پورې بېلابېل کتابونه یې خپاره کړي، په پېښور او کابل کې څانګې لري، اوس یې په جلال آباد کې هم څانګه پرانستې ده. د دغه ټولنې مشر اسدالله دانش وایي چې د خلکو په غوښتنه یې په جلال آباد کې څانګه پرانستله.
جلال آباد خو کتاب یو ښه مارکیټ دی او زمونږ ډېر مینهوال نو مونږ نه دا هیله وکړه څو سوځلي چې تاسو باید په ننګرهار کې یو څانګه ولرئ، نو په همدغه مجبوریت باندې مونږ په ننګرهار کې یو څانګه پرانست. مخکې زمونږ کتابونه خو ننګرهار او خوست او نورو ولایتو ته تلل، خو زمونږ خپل مرکزیت ډېر اړین و، نو مونږ په دغه خاطر هلته یو خپل مرکزیت جوړ کړ چې که څوک کتاب چاپوي، څوک مونږ سره د کتاب په باره کې مشوره کوي یا څه خبره وي، نو چې راسن مونږ سره خبره وشي.
د یادولو ده چې د جلال آباد اساقزی مارکیټ چې په کتاب پلورلو مشهور شوی دی، اکثره وخت په کې ډله ډله ځوانان د خپل ذوق په کتابونو پسې ګرځي او په ډېره علاقه مندۍ په بیه رانیسي. ستوري گرانو مینوالو تایر زلان ځوان شاعر کره کتون کې او ژورنالیست دی. نوموړی نه یوازې دا چې د افغانستان په ادبي حلقو کې مطرح دی، بلکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو ټولنو سره راشه درشه لري. له نوموړي سره مو د هغه په ادبي هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. زلان صاحب، تاسې به څو کلن وي چې دغه ادبي او فرهنګي میدان ته راغلي او چرته؟
اوس زما شپږویشت کاله عمر دی. په 2001 کال کې زه ادبي ډګر ته رادننه شوم. نو نږدې داسې وایي چې دیارلس کاله نه دی کېږي. هغه وخت په کوزه پښتونخوا کې د کواټ په سیمه کې موږ هلته اوسېدلو. زموږ په خواوشا کې یو شمیر لیکوالان چې هغوی به ادبي غونډو ته تلل، ادبي چې کله به بیا د ادبي غونډو نه راغلل، هغوی به بیا دغه د فرهنګي خبرې اترې کولې. هغه تند، هغه تلوسه د ادب په برخه کې چې ما سره وه، نو ما به بیا د هغوی خبرو ته ډېر غوږ نیوه. لږ مې چې عمر را زیات شو او علاقه مې نور هم زیاته شوه، نو هغې ملګرو سره چې یو پکې صابر شینوار و، یو پکې زمانه مشر رور مې واسف الله شمس، او ځینې نور ملګري وو، هغوی سره ما هم د دې لیوالتیا ښکاره کړله چې په دغه برخه کې زم غواړم چې کار وکم او دغه مشاعرو کې در سره ګډون وکم.
نو هغلته په ګواټ کې بیا داسې مشهور کوم ادبي تنظیم و چې دوی به پکې ګډون کولو ته مل شوي؟
په هغه وخت کې یو تنظیم یا ټولنه زموږ د افغانانو وه، د اریانا په نوم باندې، بله چې وه د سهو لیکونکو په نوم باندې وه. بیا د سهو لیکونکي ټولنه داسې وه چې په دې کې به د سیمې ډېر مشهور کسان او ډېر تکړه تکړه کسان راټولېدل. نو زیاتره د زلمي چې دي، دوی به دې لیوالتیا لرله چې په سهو لیکونکي کې کښېني او نوې خبرې یادې کړي.
مثلا هغلته څوک داسې مشهور شاعران لیکوال راتلل چې ستاسو د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې د هغوی نه دې زده کړه وکړي؟
په سهو لیکونکي کې به هغه وخت سعید رهبر چې ډېر مشهور شاعر و، په شاعرۍ او په نثر کې ډېر خلاص لره، ډېر مشهور و، هغه به په دې کې ګډون کوه. خالد پښتون چې کوزه پښتونخوا کې ډېر ښه د یو څېړونکي نقاد نوم لري او د ډېر ښه شاعر په توګه خلک پېژني، هغه به په دغه غونډه کې، استاد رحمت شاه رحمت چې ډېر ښه مشر د ایوب صابر د وخت سړی دی، هغوی سره په غونډو کې پاتې شوی، هغه به په دې کې. همدا ډول به ځینې نور مشران کسان هم دې غونډې ته راتلل چې بیا موږ دا غوره وګڼل چې هغوی سره باید کینو او د هغوی نه زده کړه وکړو.
نو تاسې ړومبی نثر ولیکه که شعر مو؟
ړومبی ما یو شعر مې ولیکه، خو بیا یوې مخکتنې ته لاړم او هلته هغه د کتاب مخکتنه کې په کتاب لیکوال وانه ډېرې سختې نیواکې وشولې. بیا یو مشر چې پکې و، فکر کوم هغه پېښور نه راغلی و، او هغه یوه خبره وکړله چې که یو لیکوال غواړي ځان ته ځای پیدا کړي، هغه باید اول ډېره مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، همداسې شاعري هیڅ معنا نه لري چې راشي شعر ولیکي او چاپ کړي. بس هغه زما اوله غونډه وه چې هغې مخکتنه ته تللی وم، او بیا اخري غونډه مې هم شوله. بیا تقریبا درې کاله څلور کاله زه هیڅ غونډو ته لاړ نه شوم. بس بیا هغه کتابتون سره مې اړیکې پیدا کړلې، غړیتوب مې پکې واخیست. کتابتون ته به تللم، هغې نه به مې کتابونه راخیستل او مطالعه کول به مې، جمعه وروسته به مې بېرته ورته سپارل. نو بیا په 2004 کال کې دوباره بیرته بیا ادبي غونډو ته عمل ته. خو بیا هغه وخت دغه د سهو لیکونکي ټولنه چې د دې له منځه تللې وه، د لیکوالو د ځینې اختلافونو له کبله، بیا د کواټ ادبي جرګې په نوم باندې یو ټولنه جوړه شوله چې بس بیا په هغه کې ما هم فعالیت کوم.
اختر ستوري ګرانو مینوالو، د پېښور قصه خانه کباړي بازار کې حالن هوټل کې د پښتو سندرغاړو ډیری نیولې چې په یو شمیر مشهورو سندرغاړو سربېره پکې کومره سندرغاړي هم میدان ته راوتي او د ودونو او خادیو لاري ساري. دا زلمو د پېښور کباړي بازار کې د یو تنکی زلمی سندرغاړي سره د زړه خواله کړي چې په ګډه یې اورو. قدرمن اوریدونکو، زه د پېښور کباړي بازار هالند مارکیټ ته راغلم. په هالند مارکیټ کې تر شلو پورې هنرمندانو ډېرې پرانستې دي، او په دغه ډېرو کې استادان هم شته دي، تنکي زلمیان هم شته دي. اوس یو تنکي زلمی ته مخامخ یم چې سندرغاړه دی، ورمونه غږوي، دی به راته په خپله ځان را وپېژني.
زما زیشان نوم دی او په هالند هوټل کې اوسېږم. کورم دا سنګو باړه، زما یو پنځه کال کې چې پنته راوتې.
ته به خپله څو کلن؟
زه دیارلس.
دی پنت ته داسی شوکی راغلی او ک ناستاسی په کورنۍ کې نور چنده غ پېښه کوله
پلار می رور می دمو کسان لکشته ټیم کې
تاسو د کورنۍ کسان
او زموږ خا خا
زیشان ګل دغه پنت چې ته په شروع شروع کې راوته لی چاته شکر کې بوله
ما خو شکر چاته نه پلار رور می هغه نه مینه عزت کړه کړه
ڈومبے دے دسی چیز دکڑا کری
باجو سندر
زیشا نگولا سو کلے وکی گی چی دگا دیرستا سے آباد
دا دس بارک کی آول میں پکے پلارو زیما خیال نو میں دم اپلا
سب لارم سندر گاڑے دی
آو سندر گاڑ خیال نو میں
تا سوچی وز دل تا پدیرا کی دا سی ودونو میں پلونو تا تا سی خلق بی
آو منجو خار لزو کلو تا نزو آلات خراب تی چالا ٹک شبیا بار زیت زو بیا بار زیت زو افغانستان شو مردان شو پاکستان ارزه ته بوچو
کته ما ته اوس د خپل خواګه غک کړي راته یو سندر زمزمه کی چې د مشال رادیو اوریدونکو خوشاله شي او زم خوشاله شم
ولی نسی
او د بی وپا جنان د لا سگرانا نظر ل پاس می پلی ولاړی دینا جانن تو خدا سن وگرانا ہے دچا خبر دے ضرور من لے دینا جانن دمر پما گرانی گرانا ہے چتر وان زدش مارم قدمونا غم قدم شرم دل گرانا ہے پما بن رات لے جوڑ د یار بنونا او خلق اختر کی ٹول پسے لڑانا زما پجیب کی پیسی نوی پاتی شما مات د پیغلے کور معلوم دے گرانا ہے دبان پسرے کشمالی کر لے دینا ووز د تیرا پغرونو ووری وری گی جانا ندوار بزو پپسر لے گی ووز د تیرا پغرونو ووری وری گی جانا ندوان بزو اپ پسر لے کے او جانا ندوان بزو اپ پسر لے کے
مشال راڈیو دا ادبی او کلتوری خپرونو گرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسی
گرانا وہ خطرے خطرے دی وہ بات سی وہ بدرانے دی تما جانا نا تم میں تما دما گرانا خطرے خطرے دی وہ بد سی وہ بدرانے دی تما جانا نا
ا